مشال دیو پراونه پراونه کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه منی وښوي درې بجې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري تحریک لبیک په اړه باندې لګښ بکی د قرارداد وړاندې کېدو تم ده. دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو او په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزی خبرونې تور تمونه او د رڼا پر لور هم د روخ تر هڅه مخکې له مجید بابر د سات تازه خبرونه ورو
ستړي مشهیر لومبه د مشال د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان وایي د فرانس سفیر له خپل خبرې نشي بيستله ارګوايد بهرنو ځواکونو د وتلو وروستو حالات څارلو لپاره لوی جرګه غواړي. د امریکا او روس د ملي د امریکا پر روس کې د امریکا سفیر جان سولیوان وایي چې روانه اونۍ په داسې حال کې واشنگتن ته د سلام مشورې لپاره ستنیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوي. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وایي هغوی د فرانس سفیر له خپل هیواد نشي وستلای ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلام آباد اړیکې نورې خرابېږي. عمران خان پرون د ملي ټلویزیون له لارې خام ته په خطاب کې ویل د فرانس د سفیر په وستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي. نوموړي زیاته کړه د مذهب د سپکاوي مسله په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کړې او په دې اړه د اسلامي هیوادونو مشرانو ته لیکونه هم استولي دي چې په شریکه باید غربي نړۍ ته وویل شي چې له دې سره د نړۍ مسلمانانو ته خفګان رسیږي. وزیر اعظم عمران خان ملت ته دا وینا په داسې وخت کې کړې چې د تحریک لبیک ډلې د خپل یو مشر سعد حسین ندوی له نیول کېدو او د یاد ډلې د غیر قانونه اعلانولو وروسته ټي ایل پی د امنیتي سرتیرو سره اخوډه پیل کړې. عمران خان په خپل وینا کې وویل د پولیسو سلویغ غاړې سوځول شوی، سلور پولیس والا وجل شوی او تو سونه زیات نور جوړبل شوی هم دي. تحریک لبیک پاکستان په یو فرانسوي مجله چارلی هبډو کې د اسلام د پیغمبر د کارټون په خپرولو اعتراض کوي او له حکومت غواړي چې د فرانس سفیر دی وباسي او د هغه هیواد سره اړیکې وشلوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي نن په اسمبلا کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې پکې به د فرانس د سفیر د وزستلو غوښتنه کیږي. نوموړي په یو ویډیوي بیان کې دا څرګندونې پر ناوخته کړي.
حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان
دی وای چې حکومت پاکستان او د تحریک لبیک پاکستان د اوګدو خبرو ورستو په دې خبره سلا شو چې موږ به نن په قومي سملې کې د فرانس د سفیر لدی هواد د وستلو قرارداد وړاندې کوو. حکومتانو چې مقدمه شوې دي د فورت شیډول مقدمه هم هغه به خارج کولای شي.
فورت شیډول کې ان کا بھی اخراج کیا جائے گا.
د شیخ رشید ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان سره په دې اړه تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې هغوی په ټول ملک خپل احتجاجونه ختموي. نوموړي ویل د ټي ایل پی د کومو غړو خلاف چې مقدمې درج شوي په هغې به بیا کتنه کیږي. هلته پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشرانو پر حکومت نیوکې وکړې چې د تحریک لبیک ډلې سره د تړون کولو پر مهال یې هغوی په باور کې نه دي اخیستي. پاکستاني رسنۍ وایي چې پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د برخې نه اخیستو پرېکړه کړې او خپلو ټولو غړو ته یې په غونډه کې د شرکت نه کولو هدایت جاری کړي. د بلوچستان د دوکای سیمې د سکرو له یو کان نه پرونه ته کان کندونکې د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته لیږدول شوي. چارواکو پرونه وخته مشالې لو ته ویل دا پیښه د سکرو په کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. د دوکای روغتون ډاکټران وایي د ورول شو مزدورانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځایي پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولي. پولیس وایي د بې هوشه شوو کان کندونکو اکثریت یې د افغانستان سره تعلق لري. د افغانستان تارک مڼی وایي د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د بهرنو ځواکونو له وتلو وروسته دې د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه جوړه شي. د کابینې غړو دوشنبه ناوخته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دا پریکړه کړې ده. دوی په غونډه کې له افغانستانه د بهرنو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي هم بحث کړی دی. د ارګ مڼی د بیان له مخې د غونډې ګډونوالو ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پریکون په معنی نه دي، بلکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو او همکاریو د نوي سیر پیل دی. د ننګرهار والی وایي د وسلوالو طالبانو یو مهم نظامي قماندان په پېښور کې وژل شوی. ضیاءالحق امرخیل دا خبره دوشنبه ماښام په یو بیان کې کړې ده. هغه زیاته کړه چې د ننګرهار لپاره د طالبانو دا نظامي قماندان مولوي نیک محمد رهبر مل و چې دوشنبه ناوخته پرې د پېښور حاجي کیم سیمه کې برید شوی. امرخیل دا هم ویلي چې د مولوي نیک محمد په وجنې سربېره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د خاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی او ټپیان کړي دي. په افغانستان کې ګڼو رسنو راپور ورکړی چې مولوي نیک محمد د ننګرهار لپاره د طالبانو نظامي قماندان او عزیز الله هم چې په مصطفی مشهور په ننګرهار کې د استخباراتي خاري شبکې رهبري کوله. او روسي خبردا چې په روس کې د امریکا سفیر جان سلیون وای چې روانونه په داسې حال کې واشنگتن ته د سلام مشورې لپاره ستنیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تینګلتیا زیاته شوې. د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې په اصل هغه د تینګلتیا یو نوی پړاو ته داخلي شوې چې کله د روس خلاف د امریکا ولسمشر جو بایدن په انتخاباتو کې د مداخلت د انټرنیټي بریدونو او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د ورپېښو ګواښونو په سر د سزا په توګه بندیزونه اعلان کړل. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو ورته چې مجید بابا وړاندې کول. په دې غړي کې د کورونا په اړه هم تاسو لپاره راپورونه لرو او دوه اونیزې خبرونه به هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې راځو د تحریک لبیک موضوع ته. اردوونکو پاکستان حکومت د ترګر مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې. د هغو وروسته دا چې تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل پر 12 د خپل مشر علامه صاد حسین رضوی تر گرفتاری وروسته مظاهرې پیل کړي. په دې مظاهرو کې د حکومتي چارواکو په وینا ځینې کسان مړه شوي او د پولیسو په ګډون سلګونه کسان جوبل شوي. د تحریک لبیک غړو پلویانو غوښتنه کوله چې د فرانس سفیر دی له پاکستانه وویستل شي ځکه چې د دوی په نظر دغه هیواد په شارلي هبدو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. پروسه کال په فرانس کې یوه 13 کلن چې چنتو کم کس د ښوونځي او استاد په کلاس کې زده کوونکو ته د بیان ازادۍ د درس پر مهال د اسلام پیغمبر د خاکو خوولو په تور ووجو. د فرانس ولسمشر هغه وخت راهیسې د پیغمبر د خاکو خپرولو دفاع کړي. اوریدونکو د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي دوی له هیواده د فرانس سفیر د وستو پړه نن د اپریل په 10 قومي اسمبلی ته قرارداد وړاندې کوي. بلخو د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر صاد حسین رضوی د لاهور له کوټلک په جیل څخه خوشې کړل شوی دی. پر دې خبر کو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت مستقلیبون پکر خري. طاهر خان صاحب سړی مشه اړومبه کړ دغه قرارداد په اړه باندې زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. مننه به چې دغه قرارداد به کله قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي او د دې هدف څه دی؟
ډېره مننه ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. تر دې وخت نه خو د قومي اسمبلی غونډه چې 3 بجې وخت وو شروع شي نه ده شروع شوی. تر دې وخت قرارداد باندې مشورې هم نه دي شوې، ځکه اکثر د اسمبلی دا روایت پاتې شوی دی چې همدارنګې حساس او مهم موضوعات وي نو د حکومت اکثر دا کوشش وی چې مخالف ډلې ورسره هم پاغه کې شریک شي، لیکن تر اوسه پورې هیڅ داسې مخې ته نه دی راغلی چې ټول غاړې په دې باندې متفق وي چې قرارداد راشي. پیپلز پارټي اعلان خو رسمي نه کړی، لیکن د بلاول بوټو د پیپلز پارټي د مشر یو ټویټ راغلی دی او هغه کې د حکومت نه دا یو ګیله شوې ده چې تر دې وخت هیڅ یو شی په پارلیمان کې نه دی پاغه باندې بحث شوی. او بلاول بوټو دا شکایت کړی دی چې حکومت تشدد مخې ته راغی په سړکونو باندې په لاهور کې، بیا حکومت فیصلې وکړې په تحریک لبیک پاکستاني بندیز لګو. نو بلاول بټو وی چې حکومت دا قانون په خپل کړی دی، نو چې سي کړی دی اوس هغه په شوکارې په شنه معنی دا غږ ټویټ په انګریزي کې هم دا داسې رپورټونه وو چې کېدی شي پیپلز پارټي د نن په غونډه کې ګډون ونکړي، لیکن د پیپلز پارټي له خوا تر اوسه پورې په دې اړه اعلان نه دی شوی. لیکن دا وخت اوس پورې هیڅ یو واضح شی نه دی. قرارداد ته تاسو کو قرارداد چې کله د دوی د تحریک لبیک پاکستان او د حکومت 13 شپه کما یو معاهده شو، نن سهار وزیر داخله شیخ رشید اعلان وکړ، نو هغه دا خبره کړې وه چې په اسمبلی کې به نن د فرانس د سفیر د شړلو په اړه باندې قرارداد پیش کیږي. دا خبره هغه کړې ده. او بل پکې د قیدیانو د رهایی خبره شوې وه. نو څنګه چې تاسو ویل تحریک لبیک مشر صاد حسین رضوی رها شوی دی او تحریک لبیک دا ویډیوګانې د رهای نه پس هغه میډیا سره شریکې کړې هم دي. خو بهرحال دا وخت تر اوسه پورې د قرارداد او اسمبلی په اړه باندې پرمختګ نشته.
سم تر خان صاحب، دغه هر څه تاسو څنګه ګوري چې ستاسو په خیال باندې په حکومت دا نیوکه هم کیږي چې دوی ډیر وروسته اوس لګي دي سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي؟ یو دغه خبره بل دا چې د صاد حسین رضوی له خوشی کېدو سره تاسو څنګه ګورئ چې آیا دغه د ډلې چې کوم د تاریخ لبیک چې کوم پلویان دي هغه بلګ خاموشه لګلی بنشي ستاسو په خیال باندې؟
نو احتمال پښتا، ځکه چې د غی غختنه خو د تحریک لبیک د پرتشدد چې کوم احتجاج روان دی او تلفات د دواړو غاړو شوي دي. پولیس هم په خپل وزیر اعظم یې څلور مړه شوي دي. شپږ سوه عمران خان وایي چې جو بل دي بل طرف تحریک لبیک وایي چې په دې باندې هم حملې شوي دي. دې کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دغه د هغې غوښتنه مړه تحریک لبیک چې مصر به خوشي کېږي او دا د دې معاهدې یو برخه هم وه چې د دې خلاف به کیسونه واپس اخیستل کېدل. تر اوسه پورې واضح نه ده چې آیا د تحریک لبیک پاکستان بندي لري کېږي او کنه. ځکه شیخ رشید د دې البته د کورونا وزیر دا ورکړی وه چې دی به تفصیلي یو بیان هم ورکوي. تاسې موږ اورېدلی دي چې کېدای شي وزیر اعظم په خپله باندې قومي اسمبلی کې اجلاس لږه شیبه کې شروع کېدونکی دی، په هغه کې ګډون هم وکړي. نو ممکن ده چې ځکه چې معاهده وشوه او د معاهدې یو نقطه دان ده، یو حصه دان ده چې تحریک لبیک پاکستان با په ټول ملک کې خپل احتجاج هم ختموي. نو او وکتی شي چې کله رسمي اعلان ځکه داسې ویل شوی دی چې د تحریک لبیک مشر کېدی شي لږه شیبه وروسته یو بیان هم ورکړي.
سم، ډېره زیاته مننه تر خان صاحب او د مشر ډیو همکار تاسو ته معلومات درکول شي څنګه ټاکل شوی وه. د کونو چور وزیر لخوا ویل شوی چې د پاکستان په وخت درې بجې به دغه د قومي اسمبلی غونډه شروع کیږي او هغې ته به دغه قرارداد وړاندې کړل کیږي چې د فرانس سفیر د وستو په اړه دی، خو تر دې دمه دغه غونډه نه ده شروع شوې. بلخوا دوی دا هم ویل چې د تحریک لبیک مشر سعد حسین رضوی هغه د لاهور د کوټلک په جیل څخه خوشې کړل شوی. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ماښام د ملي ټلویزیون له لارې قام ته په وینا کې وویل حکومت چې د فرانسې سفیر نشي شړلی ځکه چې د اروپایي هیوادونو سره پاکستان تجارتي اړیکې لري چې له دې اقدام سره زیانمنېدلی شي. نوموړو ویل د مذهب د سپکاوي په معامله کې د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان نظر یو دی، خو د دواړو لارې جدا جدا دي. بل پلو شنون کې وایي د تحریک لبیک ډلې سره حکومت کله د زور او کله هم د مذاکراتو لارې مخې ته ځي او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې ناخلي چې ورسره دا مسله د هواریدو په ځای پیچلې کیږي. پر دې موضوع زموږ همکار غلام غوس راپور لري.
وزیر اعظم عمران خان د تحریک لبیک د مشر د نیولو وروسته د تاوتریخوالي په پیښو د خپګان څرګندونه وکړه او دا یې وویل چې د فرانس د سفیر د هیواد نه د اوباسلو سره به د مذهب یا پیغمبر د سپکاوي مسله حل نشي. البته د داسې کولو سره به د اروپایي هیوادونو سره د هغوی اړیکې خراب شي او د هیواد اقتصاد او تجارت ته به زیان ورسي.
جب ہم فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب
چمنگ دا فرانس سپیر اوباسو نو ددی مطلب دا اروپائی ٹولنی سرا اڑی کی ختم ول دی. زمون نیم ٹیکسٹائل اروپائی ہیوادونو تا برآمد کی گی. نو چی زمون دا ٹیکسٹائل برآمدات نیم پاتی شی نو دا روپائی قدر با کم شی، گرانی او غربت با نور زیاد شی، نو تاوان با زمون کی گی او دا فرانس با حس نقصان نکی گی.
تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا.
وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پیغمبر د سپکاوی د مخی نیولو مسلې په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کړی و او د اسلامي هیوادونو مشرانو ته په دغه لړ کې خطونه هم استولي وو. او هغه زیاته کړه چې د تیرې اونۍ نه پیل شوی د تاوتریخوالي په پیښو کې بل چاته نه بلکې هم حکومت او ولس ته زیان رسیدلی دی.
مذاکرات چلتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو.
دوی سرا زمون مذاکرات ہم روان ہو او دوی وویل چې دا مسله په اسمبلی کې راپور تکړی او مونږ ور سره اومنلا. خو بیا دوی اعلان کړی وو چې کله فرانس سفیر نو باسي نو مونږ به په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته تر سره کوو. نو د هغې وروسته بیا دوی مشر ونیول شو او بیا د هغې وروسته سلویخت د پولیس گاڑی سوځول شوې دي. د خلکو املاکو ته د کروڑونو روپو تاوان رسیدلې. سلور پولیسوالا وجل شوی دی او د 300 نه زیات پولیسوالا جوبل شوی دی.
چار پولیسوالے شهید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیسوالے زخمی ہوئے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان قام ته پخپل وینا کی په قومي یووالي ټینګار وکړو او زیاته یې کړه چې په ټولنیزو رسنیو په دې صورتحال کې د پاکستان د دښمنانو لخوا پراپیګنډه هم شوې ده او هغه په موجوده تاوتریخوالي راپارولو کې د حزب اختلاف په ځینی ګوندونو هم تورونه ولګول. خو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي پکار ده حکومت د تحریک لبیک د احتجاجونو په لړ کې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اغیستلی وي.
څو میاشتې وړاندې چې کله تحریک لبیک مظاهری شروع کړې نو دوی ورسره معاهده وکړه، دوی ورسره وعده وکړه چې موږ به دا کار کوو. او یو عجیبه خبره داره چې کله داسې قسمه حالات په خوام پیښ شوي دي بیا به هم پیښیږي، نو دا په کار داره چې یو منتخب جمهوري حکومت وي، نو چې هغه په دې باندې نور سیاسي خلک هم په اعتماد کې واخلي. د بده مرغه نه حکومت حزب اختلاف په کې چې کوم ګوندونه دي هغه مني او نه خپل خلک مني او نه د بار سیاسي مشران مني.
خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر هم د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو او د حکومت په تګلارې نیوکې کوي او وایي
کبر به ورته یا به غرور یا چې ارس یا به ناپوه ورته ویو چې د هغې نه کار اخلي لګیا دی او دې تر اوسه پورې کامي قیادت ته دومره هم ونه ویل چې تاسو راشي کینی چې په دې مسله باندې لږې خبرې وکړو چې د دې مونږ څنګه حل وباسو. نو دې یو ځل وهل کې یو ځای کې زور وکړي چې د زور جواب ولا په زور کې ملو شي نو بیا ولا راشي ولا کینی. یو طرف ته خلکو لوی مونږ به اس مذاکرات نه کوو، بیا به ام هغه وزیر داخله چې هغه بیا راوځي او بیا وایي چې مونږ خو مذاکرات روان دي، خبره به ډېره زر جوړه شي. یو طرف ته ولا ادریږي، بل طرف ته ورته بیا په ځمکه سملی. خلک هم وایي چې دا څنګه حکومت دی، مونږ په دې نه پوهیږو د دې دا خبرې څنګه خبرې دي.
یاد دی وی چې د وفاقي کابینې د منظورۍ وروستو د داخله چارو محکمې تحریک لبیک یو ناقانونه ډله ګرځولې ده، خو د هغې وروستو بیا په کوټلک پت جیل لاهور کې د یاد ګوند د مشر سعد رضوي سره د حکومت مذاکراتي ډلې ملاقات کړی و او حکومتي چارواکي وایي اوس هم دوی هڅه کوي چې دا مسله د مذاکراتو د لارې حل کړي.
مشال لډو ته وګست یو غلام استاد راپور وړاندې کوم. همدغه موضوع کې پاتې کی ګوره طریق لبیک پاکستان او طریق انصاف د حکومت ترمنځ او به ورسته له هغه خړې شوې چې حکومت د یاد ډلې یو مشر سعد حسین رضوی ونیولو او یاد ډلې یې غیر قانوني اعلان کړه. خو د باوجود هم د امنیتي سرتیرو د پی ټی ایل پی د پلویانو ترمنځ د اخو ډب پیښې مخې ته راځي. پرون د کامی اسمبلۍ په غونډه کې هم په همدې موضوع بحث وشو. د اپوزیشن مشرانو ویل حکومت د تاریخي لبیک ډلې سره د تړون کولو پر مهال د هغوی رای نه ده اخیستې، خو د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې هغوی دا مسله پارلمان ته راوړي ټی ایل پی پر مظاهرو لاس پورې کړ. تفصیل د سیرت ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د اپریل په 14مه د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په پالیسیو او د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د کاروایانو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې حکومت سهم اقدامات کوي پارلیمان په اعتماد کې ناخلي چې د حکومت ناکامي په ګوته کوي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز پارټي مخکښ راجه پرویز اشرف خپل وینا کې وی حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره سل وزنامه کړي، نه پارلیمان او نه بل څوک لدی خبر دي. دی وی تاسو چې نن په کوم اړخ روان یې هغه ډیر خطرناک اړخ دی، هغه زما او تاسو د دې ملک لپاره خطرناک دی او چې تاسو نن څه کوي هغه برې وي او دا ملک په یې هم ریبي. نو د حکومت دا فرض و چې هغه داسې حالت پیدا کېدو ته پریښو دي نه. تاسو چې کوم لوزنامه کړی آیا هغه تاسو پارلیمان ته راوړی او چا تاسو ته دا اختیار درکړی وو چې تاسو لوزنامه وکړی؟ او که تاسو کوم لوزنامه کړی نو ماته پته نشته او نه په میډیا راغلی چې څه لوزنامه شوې ده. نو په هیڅ د حکومت تاسو په خپلو ذمہاریو کی پپورت ہوگا ناکام شوی ہے
اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل.
د جمعیت علماء اسلام د قومي اسمبلی غړي مفتي عبدالشکور اوی له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوي خو حکومت پچا ګولی نه دی ورولي.
هر ایک پر موقع آیا ہے جب بھی ان کو موقع آیا ہے.
دی وی په هر یو داسې وخت راغلی دی او چې داسې وخت پہ راغلی نو جذبات یې راپری دی او قانون یې هم په لاس کې اغسته کو چا پری ګولی نه دی چلولی او نه تر هغه ګرځولی او نه پری بندیزونه لګولی. نو زه په بخښنه سره وایم چې کوم خلکو دلته په پی ټی وی او په پارلیمان حمله کړې وه هغه څوک ایا په هغه چا ګولی چلولی وي او تر هغه یې ګرځولی وو؟ پدی مقدم مذہبی چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری اوی حکومت تحریک لبیک پاکستان سره تر دا اخیره پوری د مذاکراتو د لارې د مسلې حل غوښتو او حکومت غوښتل چې دا مسله پارلیمان ته راوړي. خو تحریک لبیک پاکستان پلان جوړ کړی وو چې په 14 اپریل به اسلام آباد ته لاریون کوي او له دې وړاندې یې هم احتجاج پیل کړو.
گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے
دی وی د تیر سلور میاشتو راسی مون په پر امن طریقہ د مذاکرات او د لارې چې کوم هم کوششونه کیدې سو هغه مون وکړل او اخری مونږ چې په کومه خبره ختمه کړې و چې د لوزنامې مطابق مون دا مسله پارلیمان ته دراوړو پابند یو چې تاسو راشي سپیکر سے به یو پارلیمانی کمیټي جوړ کړی چې په کې به د ټولو سیاسي ګوندونو استازي توپی
نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی.
دل حقیر نومبر پا پنزلسم دا فرانس پا یو مجلہ کی دا پیغمبر اسلام دا خاکوخ پریدو رستو تحریک لبیک پاکستان دا اسلام آباد پا فیض آباد کی احتجاجی لاریون پیل کرو چپکی وختنا کولا پاکستان دا فرانس سره سفارتی تعلقات ختم کری دا فرانس سفیر دے لپاکستان اویستل شی اور دا پاکستان سفیر دے بیرتا راو بلل شی دا فرانس دا مصنوعات دی بائیکاٹ پکڑی اور دا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم د حفاظت لپاره دی پارلیمان ته قانونی مسوده وړاندې کړی. لدی رسو د هغه وخت د داخله چارو د وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان سره مذاکرات وکړل چې پکې یې دا غوښتنې ورسره په لیکلي بڼه ومنلې او د تحریک لبیک پاکستان په وینا چې په دغه موقع ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې دا ټولې غوښتنې به ورله د اپریل تر شلمې پورې مني.
لتر کی لبیک سره په حکومتي چیلنج په قومي اسمبلی کې د شوی بحث پړه تاسو سره ځای راپور وړاندې کو.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په بلوچستان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه نه مني. هغوی وایي حکومت ځکه تعلیمي ادارې بندوي چې په سرکاري سکولونو کې نه استادان شته او نه هم سهولتونه. نو په دې توګه د دوی په خبره حکومت د خپلو خامیو د پټولو لپاره سکولونه تړي. خو د بلوچستان د حکومت ویان د لیاقت چهوانی وایي د چا د کاروبار د زیان لپاره د ماشومانو په سرنوشت لوبې نشي کولی. د بلوچستان حکومت د اپریل پر 13 اعلان کړی و چې په صوبه کې د کورونا وبا کچه لوړه شوې او هغوی د لومړي تر اتم صنف پورې تعلیمي ادارې د اختر تر 14 منیټې پورې بندوي. تفصیل د ابترین په راپور کې.
تیر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې د شخصي سکولونو د اتحادیې بلوچستان مشر نظر بړي چې اول چې حکومت د دې پریکړې څخه لمخه د پرایویټ سکولونو مشران په اعتماد کې نه دي اخیستي او د سکولونو د بندولو اوسنۍ پریکړه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
چې په کوم ضلع کې کورونا 9% څخه زیات وي نو هلته به د تعلیمي ادارې تړل کیږي. خو بلوچستان کې د درو ضلعو ما سوا نور ټول ضلعو کې 1% هم کورونا نشته، هغه ادارې هم تړلې دي. نو د ګورنمنټ د دې غلط پیسلې موږ سره شک شبهات را پیدا کړي چې ګورنمنت بغیر څه دلیل بغیر څه جواز تعلیمي ادارې تړلې دي.
بل لور ته په کوټ کې ځینو شاریانو هم د حکومت پر دې پریکړه باندې ګډوډ اکسل عمل ښکاره کړی دی.
مان مالا او دین ترې دي چې کم د اکشنیان دي مؤمنان د دویم کال دی د دې خو مستقبل ور غر کوي. نن دا کم اکشنیان چې تعلیم کوی په سکولو کې نن په ګلیان په کوچو کې وزګ ور نن وتنګ د سکولونو باندې دنګ دا بالکل سراسر ناجایز ده اور د دې بالکل زه مخالفت کوم.
کم سے کم تر د اختر پورې باید چې سکولونه بند شي. د اختر بعد به بیا معلوم شي چې دا مزید مخزي یا سره د ختمي شي. خو برحال د دې یو الګ ته لګیدنګ ګرد سکول ګرد کلاس ته یا ګرد سکول ته لګیدای شي.
خو د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوی دی چې په صوبه کې د کرونا وبا تر 10% زیات شوی ده. د اپریل په 19 نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی وویل چې د پرایویټ سکولونو کم خواندان چې د حکومت پرې د د وړوکی اختر وروسته پیل شي. بل پلو ته په کوټه کې د ساینس او ټکنالوژي پوهنتون لاله مخه د اپریل تر 25 نیټ پورې د زده کوونکو په مخ تړل شوی دی. دلته د حکومتي اعلان سره سم د اپریل په 19 نیټه په کوټه او د سوبې په نور برخو کې تر اتم کلاس پورې ټول سرکاري ښوونځي تړل شوي وو، خو ډېری پرایویټ یا شخصي سکولونه خلاص وو، چیرې چې د زده کوونکو شمیره د پخوا په پرتله کمه وه. د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه سردار بهادر خان وومن یونیورسټي کوټه د یوې ښځینه استادې ډاکټر شایسته د مرګ وروسته د کوټې د انجون پوهنتون د اپریل په 15 نیټه تړل شوی وو، کوم چې به د مئی تر لومړنۍ نیټې پورې بند وي.
په بلوچستان کې د کورونا په اړه باندې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا چارواکي هم وایي چې په یاد صوبه کې د کورونا پېښې زیاتې شوې، په روغتونونو کې د کورونا بیماران په زیات شمېر کې داخليږي. بل خو په پېښور کې ځینې کسانو مشالې ډوته ویل د هغوی د کورنۍ غړي د کورونا له وجې مړه شوي، نو نورو خلکو له پکار دی چې د دې وبا په وړاندې سنجیده اوسي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د کورونا وایرس د ناروغانو او مړو شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په هسپتالونو کې د داخل شوي مریضانو شمیره هم ډیره زیاته شوې ده. په دغه لړ کې د پېښور په شیرپاو یا خیبر ټیچنګ روغتون کې 106 د کووېډ 19 ناروغان دا مهال بستر شوي دي، او د یاد روغتون ډاکټران وایي په دغه هسپتال کې د نورو ناروغانو د زیږولو گنجایش نشته. د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال پېښور دی، او د دغه روغتون ویان محمد عاصم وایي د تیری یوې میاشتې نه 300 واري د کورونا د مریضانو لپاره په کټونو زیاتولو مجبور شوی دی.
دې ټیم کې موږ سره 391 مریضان د کورونا داخل دي، مطلب اتشویشناک مریضان داخل او چاته چې د اکسیجن ضرورت وي، چاته چې د وینټیلیټر ضرورت وي. د تیری یو میاشتې راسي موږ روزانه بیډ زیاتو، لکه موږ سره په شروع کې 270 بیډونه وو، بیا موږ زیات ک 200 ته رسیدو، دغه شانتي بیا 300 ته. په دې ټیم کې موږ سره د بیډونو تعداد چې کم دی هغه 420 دی، نو موږ ته داسې لګي چې نور هم دا بیډ زیاتو، ځکه چې د مریضانو تعداد کې کمی نه راځي، د هغې په شمېره کې چې کم دی هغه زیاتوالی راځي.
د پېښور په چوکیادګار کې د ناصر سعید په نوم یو سوداګر وایي هر ورځ د کووېډ 19 ناروغۍ نه خلک مري، ولی په بازارونو او نور د غنی غونی په ځایونو کې خلک احتیاط نه کوي.
خپل چم گاون کې مسده خبري کوي پلان کې مرشو پلان کې مرشو، او سی بیا وای وای پلان کې بیمارو تبه و او ټوخه او کرونا کې لاړو، مطلب نه خلک احتیاط خو سم نه کوي جی. بس خبره سي خغاړم دیو لاس ملاوي دلم دیو، مونږ په خپل خپل ځاني زده منم چې دا شی ډیر سیوا دی، او دا سي خلک پکې مړ دي، مطلب سي دینو یار دوسی تاریخ خپل خپلواني واورس یار پلان کې وفات شو پلان کې وفات شو.
په پېښور کې د عباس خان په نوم یو تن چې پلار یې د کورونا په ناروغۍ مړ شوی، مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې ولس دې د ناروغۍ سنجیده وګڼي او په احتیاطي لارښوونو دې عمل یقیني کړي.
زمونږ والد چې بیمار شو، نو کله چې مونږ هسپتال ته بوتلو، نو هغه ویل چې یار پهل بدل چیک اپ کوو، دا ټیسټ وکړو د کورونا، نو کورونا هغه چې کوم ټیسټ وکړو هغه پازیټیو رالو، بیا مونږ یې لارې هسپتال کې ایډمټ شو، اکسیجن باندې او بس هغه تقریبا 3-4 ورځې هسپتال کې تیرې کوو، بس هلته بیا بس وفات شو. نو دا سیزي سیریس هغه سره به کار دی. دا زمونږ یو بل ډیر نږدې ملګری چې مونږ سره کینی پاسي سره وینه خبر شوم چې هغه ته دا شکایت دی.
د خیبر پښتونخوا د کورونا د مخنیوي د سنگي ویان ډاکټر اکرام الله وایي که خلک په احتیاطي لارښوونو عمل نکوي، نو حکومت به بیا په مکمل ټولبند کولو مجبور شي.
ایس او پی نه فالو کیږي، نو تاسو وایرس له موکه ورکوي چې اده یو کس بل کس خور شي، او دا چې خوريږي نو دا هسپتالونو بډه کیږي، او خدا نه خواسته یو ټایم بدا تیرا شي د هسپتالونو کې بیا ځای نه وي. نو دا غي د پاره د دغه حالاتو نه بچ کیدو لپاره خلکو ته خواش دی چې ایس او پی فالو کوي، حفاظتي تدابیر بغیر ضرورت د کور نه وځي نه. حکومت صرف په دې باندې د خلکو خیال ساتي چې دته بډېره مسله وي، نو هغه فل لاک ډاون کوي نه، ادروایز دې ټایم کې بهترین اکشن فل لاک ډاون دی.
د صحت د نړیوالې ادارې د یو راپور تر مخه د خیبر پښتونخوا، مردان، پېښور او نوخار ضلع د هیواد د 12 ضلعو په هغه لیست کې په لومړیو 3 نمبرو دي، کومو کې چې د کورونا وایرس د خورېدلو شرحه تر ټولو زیاته ده، او د اپریل د 19 نیټې پورې د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 1 لک نه زیات کسان کرونا وایرس وهلی دی چې پکې د مړو شمیره 3000 ته نږدې شوې ده او 9000 ته نږدې کسان د یادی ناروغۍ نه بیرته روغ شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د کرونا په اړه تاسو راپور اوریدو په خبر پښتونخوا کې او اوس وخت شوې 3:00 له مجید بابر د خبر لاندې سور.
د پاکستان وزیر اعظم وایي هغوی د فرانس سفیر له خپل هیواده نشي ویستلې ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلام آباد اړیکې خرابېږي. عمران خان پرون د ملي ټلویزیون له لارې خام ته په خطاب کې ویل د فرانس د سفیر په ویستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې پکې به د فرانس د سفیر د ویستلو غوښتنه کیږي. نوموړي په یو ویډیوي بیان کې دا څرګندونې پرون ناوخته کړي. د بلوچستان د دوکای سیمې د سکرولو یو کان نه پرونه تکان کیندونکو د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته لیږدول شوی. چارواکو پرون ناوخته مشال لیډو ته ویل دا پیښه د سکرو په کان کې زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. د دوکای روغتون ډاکټران وایي د ورول شو مزدوران روغتیایي وضعیت نازک دی. بې هوشه کان کیندونکو اکثریت د افغانستان سره تعلق لري. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه جوړه شي. د ننګرهار والی وایي د وسلوالو طالبانو یو مهم نظامي قمندان په پیښور کې وژل شوی. جواهر حق امرخیل دا خبره دوشنبه ماښام په یو بیان کې کړې ده. په روس کې د امریکا سفیر جان سولیون وایي چې روانونه په داسې حال کې واشنگتن ته د سلام سره لپاره ستنېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې په سهارې د ترینګلتیا یو نوي پړاو ته داخلې شوې چې کله د روس خلاف د امریکا ولسمشر جو بایدن په انتخاباتو کې د مداخلت انټرنټ بریدونو او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د ورپېښو ګواښونو په سر د سزا په توګه بندیزونه اعلان کړل. د سعودي عرب یوې ښځینه مدني فعالې زین الحتلول تا د وسلاو حاول بشری حقوقو جایزه ورکړل شو. دا جایزه $2,000 ارزښت لري. د اروپای کونسل د اروپای کونسل د پارلماني اسمبلی لخوا پرون په انلاین غونډه کې د نوموړي په استازیتوب د هغې خور ته دا جایزه ورکړل شوه.
لنډ خبرونه مو واورېدل. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو. لومړی راځو تورتمونو ته. اردن کو په پاکستان کې په ملیونونو خلک له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روغ دي. دوی د درملنې او بیا رغونې لپاره په حکومتي او شخصي کچ بیلابیل مرکزونه جوړ شوي. دغه مرکزونه له مودو راهیسې په نشو د روغ د کسانو درملنه کوي، خو په عین حال کې د خپل هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د دې اونیزې خبرونې په دغه برخه کې په پاکستان کې د دا ډول ځینو مرکزونو د فعالیت او اغېز په اړه بحث شوی. خبرونه همشه زمي تاسو له هر اونۍ جوړوي.
تور تمونا
د مشال رادیو په ونی زخبرونه تور تمونا کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روزد کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. په روان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روزد کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روزد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روزد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د روزد کسانو درملین لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د پوینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال سروې سره سم په پاکستان کې څه باندې 8 لک کسان په نشو بوخت دي، خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي نو دا هغه په خبره داشمیر تر 300,000 یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توک دروش د کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو این او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغي مطابق سره يم کوم چې یو این او ڈی سی سره زه الډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیره زیاته تیزی سره روانه ده. زمنګ پاکستان کې 67,00,000 کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دي مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر والی سره خبرو کوم په یو میاش کې د 100 نه زیات کسان زنه شم ساتلې. داسې کنور سنټر ته ګورې نو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو دروش د کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6,000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نورو مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بېوزل نشانو وړیا درملنه کوي خو د نورو له خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک څښاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم ګړی له 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمېر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته و خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی له ستونزو سره مخامخېږي خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي. اخوه د سواد د بټخیلی او څلويش کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملنې لپاره تللی وو خو تر څو میاشتنۍ درملنې وروسته یې همالته کار پیل کړ. نو موړی په دې اړه وایي
دا دیو مستقیم لا درنه شتهونه درنه چې موږ بالکل زمو کومل ټی کوم او دا غه نه پاتې بیا کم دی نو بیا دې سره وسارو مو پاتې وسارو مو په ځای نه دی سخه دی دیو ما ته خامہ خامو لګول او په تنخه باندې وسو سې دی مو په څیر ته پاتې په دې نو ته باندې په ځنو بیا کوټه په چټای باندې ولې زما ځای لري دې کنه او نو په څو شپېم دل دین ورځې دل دین دل په زو د بلو کارم کوم د دې بمبو د یو بورا باندې باندې دې دیم کوم جنریټر هم کوم
پر پیښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روزد کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهابلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روزد کسانو د درملنی او بیا بحالی مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملین سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10,000 کسان دلته علاج شوی دي او 2,500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوو انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق لرو نو په دې باندې موږ زمو دی خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چورکې یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان نل سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندي په دې باندې خواري شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ د اداره خلاص کړل چې دا ټیم 2,500 کسان په شکه موجود دي. دا کورونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه د ایران هم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپل ولې زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کورونا وایرس څه مسله ده. د زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړی زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې 15,000 روپۍ ورڅخه اخلي خو د په خبره په موجوده 2,500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ یې کوم، د دې لپاره ډېر ضروري دی. او دلته زموږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټې به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دی د دې موږ علاج ورکوو، دا په دې باندې نه کېږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په ځنځیر یې وتړي، یا دوی ووایي یا دوی وډبه، دا د زړه د شوي خلک دي. او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. که چېرې موږ پر دې باندې ظلم وکړو، زموږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دوی د ظلم څخه خلاص کړي دي، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل شوي، موږ یې دغه کور سره چې دوی موږ ته وایي، موږ ورسو جنرال ولو دلې ځنځیران جن خلاص کړو، علاج به وکړو. د ده کله بلډ پرېشر کښته شي، کله بدن ډېر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم ناجوړیان دي. هغه ډاکټر د دوی د ناجوړۍ په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکوي. دلې زموږ خپله اکسیجن او ارسه سامان دلې ورته اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ دماغ ته تاوان رسېدلې، هغه د درو میاشتو تر شپږ میاشتو پورې، چونکې سایکټرسټ پورې دی چې هغه څونه ګولۍ ورلي کې چې دی کابو شي، نو دی بالکل برابر سکور ولاتې په لاس ورکوو. لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې دي، صرف د یوې میاشتې لپاره راځي او بېرته ولاتې خپل کورو ته ښه ژوند کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي، چې وی ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی، وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلې و، او په ځانګړي توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکنډ په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس چې دا نه ویني د ملکنډ را انټر شو، بلکې د پوره صبح ته، نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوځوانان چې اورې پته دې دغه طرف ته راکېدل، او دنی بجا ورکو چې دغه سره سره ډېر ځړ ورشه یو شی بل څه دغه هغه شاته خطرات نه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې دې مخنیوي په کار دی. او بل کم نشین چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوځوانان ته مختصل ورځ ورځ ډېر پته دی.
سپینګل زیاتوي چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي، او بل خو په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي، چې تر دې دمه د څه باندې 1415 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې دا غیر نوځوانان خپل یا رغو مشران، نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبا قاعده دروازه ټکو او داغو اړي باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې چې دا دوه علاج مو وغيرها کو او دې ځوان تر څو واپس راځي. کور مکمل کفالت تنظیم پہ آئی دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دواڑوں کا پڑے منچ کے پیسن میسن مسلے دار سے تنظیم پہ آئی.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د پولیس افسر په مشوره دې کار ته اوږه ورکړه او په 2018 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کېښود.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو و، هغوی سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په ځناورو باندې کار کوو، کوم چې دلاوري سه ځناورې دو چې په معذوره شو ما به دلته پټۍ کوله. نو اجاز خان سره زما شعر و ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر و ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه یو فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د دې لاورې ځناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه ایک د خدای پاک مخلوق دی، خو کم خلک چې نشې کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي، دې خلکو ته نوی ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغان خپلوان له دوی سره د هغوی نمونه درچ کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای شي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسي چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسي خلک چې هغه نشو فزیکل نقصان وتا او تر سوالي نو کم خلک چې فزیکل خرابي ناغت سلور میاشتې چې دا غو د پر ډیوریشن دی او کم چې ذهني خرابي لکه ما تر دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی دا هغه ما تر سوار میاشتې وشوې چې هغه ذهني خراب دی نو فیملی وایي چې هغه باید د تاسو سره لابي
په نشو درود کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وچینا د میاشتې 1,000,000,000 روپۍ چې کم دی دغه د نشي توکو روکتام کیږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغو ته مونږ د میاشتې 1,000,000,000 روپۍ نقصان ورکوو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته وه چې زما عزت ته پکې نه، زما بچو ته به پکې خطرې، زما سر ته به پکې خطرې. زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک شوی دی او وتلی دی خپل روزګار کوي، خو د حکومت د طرفه تر دې دمه موږ د سخت قسمه پاملرنه نه ده کړی شي. حکومت دې موږ سپورټ کړي، زمونږ نه دا وطن پاک واړي، مالې دې وسایل لګي.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسی خیر شګړې څنګ مرستيال مشر خالد اقبال وایي چې دوی خپل یو ولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو د روږد کسانو درملنه کوي.
زموږ بعض سنټر یې داسې چې سل کسان ته یو وخت راځي، داسې چې ډېر ښه راځي، داسې چې شل راځي، درې میاشتې څوک یو نیمه میاشت پاتې کوي، خو اتمان نه راځي درې میاشتې. دا زموږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کې زموږ پولیسو هم دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشنونه کوو. سټریټ وغیرہ ډکشن یا غوډه موږ دغه څه په حاله مرکز بوزو. علاج دوايان خوراک رهایش هر څه مو
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږد کسانو آبادی پر تله ډیر کم ګڼي. دا غوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیات کړي. د دې اونۍ تورتمن خبرونه هم دومره وه. راتلونکي اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپو سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو د روږد کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویبپاڼې او ټولنیز شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
مشال ډیوته وګه سي تورتمونه اونې ز خبرونه موور د اوس هم ورسد د بلی اونې ز خبرونه دران پر لور. په دې خبرونه کې دا ور په خبر زله کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبري شوی. قربانا د خبرونه انیس اجمل ده.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې په خیبر ضلع کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د خیبر چارواکي وایي چې په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې له یو نیم سلو څخه زیات سکولونه وران شوي وو چې پکې شاوخوا 8 په بشپړه توګه وران شوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په قبایلو کې له وړاندې نه د جنکو تعلیم ته ډېره توجه نه ورکول کېده او د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د وران شوو سکولونو تر اوسه د بیرته نه جوړېدو له وجې ګڼې جنکې له تعلیمه بې برخې پاتې دي.
زه غټه سم نو بیوټیشن جوړ سم او جنکو د پاره پیغام ورکم کنه چې هغه غټه شي او تعلیم پوره کړي او د خپل حقوق د پاره ودرېږي. په سکولونو کې حالات خو صحیح دي کنه، خو یو کمی ورکښته او هغه کمی دی کنه چې عملدار سکولونو کې سوي کنه هغه دې سکول کې نشته چې جنکې وس غټه شي او تعلیم پوره کړي خپل حقوق د پاره ودرېږي.
هغه کې خدای له چا ول خو مونږه زیات خلک اوس خپل لونو باندې تعلیمونه کوي، خو ادارو کې په تعلیم کوي او بهر چې دی هغه په سبقونه په ویل غواړي. د خزو چې کوم تعلیمي ادارې دي پاغې کې سټاف نشته، د ګورنمنت کمزوري ده. نو پرایمري لیول پورې هغه تر پنځم پورې خو سبق وای، خو بیا مډل سکولونه دا غینې لري وي. نو یو خدای وجه چې ماشومه دومره لري نشي تلې.
په خیبر کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خادم الخلق فاونډیشن مشر فاروق افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر کې دا مهال د جینکو د تعلیم شرح 14% ده چې ډیره ټیټه ده. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر کې د جینکو د سکولونو شمیره 215 ده او دغلته 80% سکولونه ویجاړ شوي چې پکې ځینې سکولونه لا هم وران پراته دي.
په ضلع خیبر کې د زنانو سکولونو تعداد کم چې دی هغه 15 یعنی 295 دی. په دې کې د پرایمری سکولونو تعداد 200 دی. په دې کې میډل چې کم دی هغه 40 دی او په دې کې چې کم های دی هغه موږ سره 8 دی او کم چې هایر سیکنډری دی هغه زموږ سره 2 دی، یو په باړه کې او بل په لنډی کوتل کې. دې حالاتو کې یا په دې دهشتګردي کې تقریبا زما د معلوماتو مطابق د زنانه او سکولونه تقریبا 55 شوي وو وران شوي، هغه ته موږ ویلی شو چې فولي ډیمیج شوي وو. په هغه کې 250 پرایمری وو، 2 میډل وو او 2 های وو. زمونږ د معلوماتو مطابق یا چې کم زمونږ ډیټا دا نو هغه صدا سی وای چې ټوټل کم شرخه دا نارینه او زنانه هغه یو کم 50% ده. پدې کې کم چې زنانه وي دا غي 14% ده، دا غو شرخه ده خواندګي یا د لټریسي چې کم ده. دوه نارینه او زنانه چې کم سکول نه دي تر اوسه پورې کم چې ډیمیج دی پارشلی یا فولی ډیمیج دی هغه 116 دی. زما چې څومره اندازه ده چې 19 کشل دی پاغه باندې کار روان دی، یا د غشانتي 50 سکولونه باقي دواړه راځي میل فیمیل دواړه. هغه د چاینا ایډ پیسې خو راغلي دي خو کافی ټایم واغستو. حکومت خدا داوی کوي چې مونږ کار روان کړی دی، انډر کنستراکشن دی یا په پروسس کې دی، خو دا ده چې انتهایی په سستروي سره او ډیر په مزه مزه باندې دوی لګیا دي. کانتې 50 نور سکولونه دي هغه هم لا پینډینګ دي، پاتې دي، په هغه باندې کار نه دی.
چرواکی وای په قبایلی سیمو کې د جګړو پر مهال شاوخوا 1225 سکولونه وران کړل شوي وو. د خیبر د تعلیم محکمې چرواکی بیا وای چې په دې ضلع کې 1,60 سرکاري سکولونه موجود دي چې 1,00,000 ماشومان پکې سبق وایي. د دې محکمې لخوا د خبرو شوو شمیرو تر مخه په نامنۍ کې په ورانو شوو سکولونو کې 1,60 څخه زیات بیرته جوړ شوي او ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي دي. په خیبر کې د تعلیم مبارزه سلمہ افریدی وای په دې ضلع کې شاوخوا 2,50 سرکاري او شخصي سکولونه دي. نوموړي زیاته کړه چې له اټکل سره سم په خیبر کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو جینکو شمیره به 60% وي.
او اون کی کوم دے نو صورت حال الحمدللہ ډیر بهتره تر سره غلې دي او کافی مطلب چې 100% سکول نه کم دی نشي وو نو هغه کافی حد تک چې کوم دی هغه کار شروع دی او ډیر داسې دي چې هغه کمپلیټ شوی دی واپس هغه تماشومان راځي. د جنکو چې کوم دی نو اصل کې ټوټل چې کوم دی نو هغه 1200 پورې دی کنه. نو دیکھی چې مونږ زیاتر اوم ګورو د جنکو سکولونه چې کوم دی نو هغه تعداد به یا داسې 500 دی یا 400 دی، 5+ یا 4+ داسې دي. او دا بالکل دا لکه اوس سمپل ما په خیبر کې صرف لکه خیبر هغه کوم ده کنه، باقي بیا خیبر ایجنسی دی رغت ایجنسی ده کنه. نو اوس هغه کې ماته بیا وته نشته چې نو څومره دی خو لکه سونه اندازه ده ماته دا ما په خپل اسسمنت کړی نو لکه دومره سکولونه دي. او دې کې چې کوم دی پرایمری سکولونو تعداد ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی. اوکے آؤٹ آف سکول کی کم دی نو خو کافی تعداد کی دی. بل زمون کا خیبر کی یو دا رواج دے کلچر دے اگر چی جن کیا نہیں مطلب 12-13-14 ایئر کی شین دا ہو ارلی میرج سسٹم دے کنا نہ ہو وعدو اوشی نو بیا اگر چونکہ خپل تعلیم کے گھر کم دے اگر کنٹینیو ہونا ساتھی یو غربت زیات دی نو هغه بالکل افورډ کولی نشي هاي چې کم دی نو باقي دا ډېر زیات لري دي نو دا سټوډنټ هلته کې نشي ایکسپشنل دي نو سټوډنټ هلته نشي تللی نو دې د وجه نه هغه پرایمري پورې وایي نو ټریول نشي کولی دی یو ویلج نه بل ویلج ته.
په خبر چله کې لومړی سکول په 2003 کال کې وسلوالو پلوارګي کې په بمونو والوسو او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه. فاروق اپریدی وای په قبایلو کې خیبر یوازینی ایجنسی وه چې پکې تعلیمي صورتحال تر ټولو زیات ښه وو، خو له وخت سره سره د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې په دې سیمه کې تعلیمي صورتحال تر ټولو ډېر خراب شوی دی.
چې کوم د پرایمري لیول دی په هغه کې تقریبا 46% خلک چې کوم د عمر د سکول د تلو دی هغه د سکولونو نه بهر دی، هغه سکولونو ته نه، دا په ټول قبایلو کې دی. نو هغه تقریبا چې د 40-46% پورې دی، نو مغه 50% وته ویل شي چې هغه کې نه ځي. خو بده کې نارینه هم راځي او زنانه هم راځي، د دواړو تعداد دغه دی چې هغه کې نه ځي. نو خیبر کې زما داغه خو بیل داسې څنګه نو، خو زما د اندازې مطابق دغه نه بل زیات ځکه چې دلته کې ملیټینسي جوړه شو، دلته کې سکولونه وران شول کافي ډیر د نورو ایجنسو په نسبت باندې. نو د هغې په نسبت باندې بدلته کې نور هم شرخه د تعلیم چې کمه ده هغه کمه شوې ده، بلکې کمه ده. د تراګرۍ نه مخکې د خیبر د نورو ضلعو په نسبت باندې زیاته وه.
د خبر اوسیدونکي وايي ګڼ سکولونه لا تر اوسه نه دي جوړ شوي او ماشومان یې په خیمو او یا په ډاګه سبق وايي چې په باد باران او ژمي او ګرمۍ کې ورته ډېره ګرانه وي. فاروق افریدی زیاته کړه باید د جنکو د تعلیم لازمي کولو لپاره د تعلیمي ادارو جوړېدو ترڅنګ داسې اقدامات وشي چې له وجې یې میندې پلرونه د جنکو تعلیم ته اړ کړل شي.
په دې کې د سرکار نه یا د ګورنمنت نه همیشه د پاره زما دا مطالبه ده، اصل کې دلته کې مایند سیټ په دې خلکو باندې د ایویرنس یا د آگاهی کارونه کول دي، د دې مایند سیټ چینج کول دي چې دا د شرم خبره نه ده، په دې کې د غیرت سم مسله نه ده او دا غیر اسلامي نه ده. او په کار دي چې کوم زمونږ خور لور ده هغه مونږ سکولونو ته ولېګو، نو مسله دا ده چې د خلکو ذهنونه لا دې ته نه دي تیار چې هغه خپل خور لور باندې تعلیم وکړي کا کوي هم، نو تر پرایمری لیول پورې دوی دې ته راځي دي. مختلف کمپین ډیزاین شي د ایجوکیشن ډپارټمنټ او د ګورنمنت او کم نور لاین ډپارټمنټ دې دوی په واسطه سره، نو زله غنم چې د دې به اثر ډیر وي. اغه نه علاوه دا هم کې دي شي چې داسې قانون سازي وکړل شي کم پیرنټ خپل ماشومان نارینه یا زنانه نه لګي، نو په کار دي چې هغه فورس کړل شي لکه څنګه په دې پولیو باندې.
د خیبر ضلع اوسیدونکو او استادان د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو د کمی شکایت هم کوي. په خیبر کې د پرایمری سکول هډ ماسټر شازیه شیر وایي چې د غلطه د جنکو په سکول کې د بجلی او بو لیټرینونو چاکونو او بورډونو ترڅنګ نور مشکلات دي.
بالکل تازه چته کنه ما سره خپل سکول کې په پوسټون درې بیس پوسټونه وکړلې. پرایمری کې زمان تعداد 500 نه پرال شو، هلته دوه ټیچر رالي هغه نه شي کولی. پوره پرایمری کې موږ زموږ سره په 3 پورې ټیک ټاک انرولمنت وي، کلاسونه ډک وي، هر څه برابر وي، 3 نه پس ټک اپ شي ماشومان. هم بیسیک وجه دا چې ایجوکیشن سم نه وي چې زده کړې سم نه وي چې فیل کې نو شانتم سکول پری دي او چې نه فیل کې او نه مخکې کې نو بیا مخکې کلاسونو کې فیل کې یا بیا د شرم خبره ده. زموږ د سرکاري سکول نو بیسیک شیز کوم دی یو بلیک بورډ دی کنه، نو ریویو فورس رشته واشروم تپسلاری
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې د 500 کالجونو په ګډون ټولې 600 تعلیمي ادارې شته او ځینې نورې به ډېر زر جوړې کړل شي. د خیبر چارواکي دا هم وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو وروسته د کډوالو راستنېدو سره سم یې د جنکو په ګډون 23,000 ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. د خیبر د تعلیم محکمې مشر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته ویلي په خیبر کې تر اوسه د 1400 سکولونو تعمیراتي کار مکمل شوی دی چې پکې زده کړې پیل شوې دي.
چې
صرف جی ایس ڈی پی پر تعاون سرا 16 اسکولوں جوڑ شوی دی بقیا اسکولوں چی دی 58 اسکولوں دا دے غسر دی چائنا 8 سرا دا باقاعدہ ٹینڈر شوی دی او دا رنگ منگ غس کولونا چی دی 25 اسکولوں دا آر ای یو تا ورکڑی دی او آگا امید دی چی زرد بکار پی شروع شی نو دے سرا با تقریباً زمون اسکولوں بیا دا ڈیم اسکولوں جوڑ شی کار شروع شوی دی پاکی محرومان ہر شی پا نوے نچے بنش پک کمری دی پاکی اوکے سولر سسٹم ہم دے آگا رنگ پراتی دی پری فیبریکیٹڈ کمرے کو تا جوڑی شوی دی
چارواکی وای د قبایلی تلو سرکاري سکولونو رغول لپاره 3 ارب روپے منصوري کړی چې مقصد یې دغه خونځي بیا د ستکرو لپاره برابرول دي. د دوی په وینا له دغه پیسو څخه 1.5 کروڑ روپے خیبر تلې تا ورکړي دي. اوریدونکو دا وا د دیونه درنا په لور خبرونه پر راتلونکي خبرونه کې به د یوې بلې قبایلی سلې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. تر هغه اجازه راکې د خدای په امان.